پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې په کابل کې د پرونیو 14 د تلفات شمیر زیات شوی، د قربانیانو خپل خپلوان مشغولی.
یک فاجعه بود، یک جنایت بود، یک قتل عام بود.
د سولې ولسته حرکت غړو په لوګر کې د سولې په ملاتړ غونډه وکړه.
یعنی د ملک غم خپل وګڼو، ملي منافع خپل وګڼو، د ملک غم سبا نشته، د ملک جنگ سبا نشته.
د وزیرستانونو د وګړو د میلمه پالنې دود هم په یو راپور کې څرګند شوی.
فرما چری سی خنل ټګما دی جاته ورتي چې کونډای ماړی یو تاسو طالبان جوړ کې ښه غړي مخته.
په بهرنیو راپورونو کې روسیا نن خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کوي. د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستی پروګرام اوریدلی سي. اسدالله لودین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. کابل کې د پرونی 14 د وژل شوو شمیر لوړ شوی. روزګان کې یو نفوذي بریدګر لږ تر لږه 4 پولیس وژلي. او روسیا نن دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو په وړاندې خپل بریا نمانځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د کابل په دشتې برچی سیمه کې د پرونۍ 14 د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق قاریان نن ازادي راډیو ته وویل چې لا د وژل شوو شمیر بدلون موندلی شي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
گوید. رسته شمیری خیلی چه سباند 500 وجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکا ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که آمان دی.
یعنی طالبا است.
خو طالبان په دې پیښه کې لاسدرل رد کړی دي. تر دې برید وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي او دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی په یوه اعلامیه کې طالبان د پرونی برید مسؤل بللي. دا برید د سید الشهدا په نامه د نجونو یو ښوونځي ته څیرمه شوی، د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا په سختو ټکو غندل شوی. د اروزګان والی په ترینکوټ ښار کې په یو نفوذي برید کې د 4 پولیسو د وژلو خبره کوي. محمد عمر شیرزاد تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
تیره شپه د کمربند په پوستو کې په یو پوسته کې یو نفوذي کس خپل 4 ملګري په شهادت رسوي. د 3 نفرو د مقاومت سره مخامخ کیږي. وروسته تر ډیر مقاومت په تیښته بریالی کیږي.
ښاغلی شیرزاد زیاتوي چې یاد کس تر تیښتې وروسته بیرته د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې له خپلو نورو طالب ملګرو سره یو ځای وژل شوی. بل خوا د اروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم مستازوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د تېرې شپې په نفوذي برید کې 10 پولیس وژلي او 6 نورې له ځان سره بولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تاوتریخوالی اړوند بل خبر کې اوري چې د لوګر امنی قمانداني وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاڅونوال ووژل. د لوګر د امنی قمانداني ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې 14 پرون ماسپښین د پاڅونوالو پر موټر شوې ده. د ده په وینا په وژل شوو کې د ولسی پاڅونوالو مرستیال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام له لارې د کورونا ضد 1.2 میلیونه ډوزه واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړنۍ بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په روسیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 3,45,000 زیات دی. روسیا نن په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخواني شوروي اتحاد د بری د 6 کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته ږدي. تمه ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو په سره میدان کې د نورو جنرالانو او افسرانو ترڅنګ د دغو مراسمو لیدنه وکړي. په دې پریډونو کې 2,000 سرتیري او دغه راز 191 پوځي وسایط نندارې ته ایښودل کیږي چې الوتکې او هلیکپټر به هم د دې مراسمو بدرګه کوي. ولسمشر پوتین له 2 لسیزو راهیسې چې واک ته رسېدلی د ولسمشرۍ یا هم د صدراعظمۍ په پوستونو کې هڅه کوي چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو سمبولونو په بیا ښکاره کولو سره د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. او اسرائیل ویلي له فلسطیني مظاهرهچیانو سره د نورو شخړې د مخنیوي لپاره یې امنیتي تدابیر پرون شدید کړل. دا په داسې حال کې ده چې د بیت المقدس په اقصی جومات کې د شخړو پر مهال تر 200 د زیاتو کسانو ټپي کېدو اندېښنې زیاتې کړي. د اسرائیل د پولیسو کمشنر یاکوف شبیتی ویلي پرون شنبه د لیلۃ القدر یا د قدر شپې په درشل کې په بیت المقدس کې اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شول. شبیتی په یوه اعلامیه کې وویل خلک به د مظاهرې حق لري خو بلوا ته به سخت ځواب ورکول شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منلی چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی پیښه د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تر رسیدلی دی. په هغه پیښه کې د وژل سو کسانو مړي نن په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د دغه حملو په عکس العمل کې ویلي چې د کابل په لویدیځ کې دغه پیښې د ګڼو ماشومو زده کوونکو ژوند اخیستې او له دې کبله دوی خواشینی دي. تفصیل زموږ د همکارۍ په راپور کې.
په کابل کې د تیرې ورځې د چاودنو د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیده نن یک شنبه د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپارل. دغه جسدونه د کابل د لویدیز په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایي د قربانیانو ترڅنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د خلکو په ځانګړي ډول د ښوونیزو مرکزونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی محمد حسین رجبی ازادي رادیو ته وویل
ما خود مک تاریخ مشخص نمیتونم ازش بکنم ولا میتونم بگویم که یک فاجعه بود، یک جنایت بود، یک قتل عام بود، یک ترور وحشتناک بود.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منلی چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل وروستۍ شمیرې ښیي چې څه باندې 500 تنه وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان شوي دي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می‌بینیم.
وروستۍ شمیرې ښیي چې څه باندې 500 وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان دي. ښایي دا شمیرې هم بدل شي ځکه تر شپې ناوخته پورې مړي او ټپیان انتقالېدل. دا د طالبانو لوی جنایت او نه بخښونکی عمل دی.
یعنی طالبان
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې پیښو مسؤل طالبان بللي خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی حمله غندلی او دا یې د هغو کسانو کار بللی چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرو او استخباراتي پوښښ لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. له بلې خوا داعش ډلې رسمن د دې چاودنو مسؤلیت منلی. د کابل په 13 امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سیدالشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 3 او 14 د زیاتو سازمانونو عکس العمل نه راپارولی دي. دغه چاودنې د زده کوونکو کو د رخصتۍ پر مهال وشوي چې یو پکې موټر بم چاودنه وچ په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن د یو بیان په خپرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې او لیکلي چې د ښوونځي په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حملې نه بخښونکی عمل دی او ټینګار شوی چې ښوونځي باید خوندي او داسې ځایونو کې وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. یونیسف په دغه بیان کې ویلي هغه وحشیانه برید په کلکه غندو چې د کابل ښار په دشت برچی کې د سیدل شهدا لیسې مخې ته وشو او د غبرید د ګڼ شمیر زده کوونکو او ماشومانو ژوند واخیست. یونیسف یو ځل بیا د جګړې لښکېلو غاړو غوښتې چې د خپل موخو لپاره له ماشومانو کار وانخلي او نړیوال بشري حقونو او انسان دوستانه قوانینو ته ژمن پاتې شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ پیښې د وژل سو کسانو شمیر 500 او د ټپیانو څه باندې 100 ته رسیدلی دی. حکومت په دې پیښه کې طالبان دخیل بللی دي. طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه د دې حملې مسؤلیت هم نه لري. د سول ولسي حرکت غړي وایي چې د جګړې شدت د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره پلمه ده. په لوګر کې د سول ولسي حرکت د یوې اعتراضي غونډې پر مهال د جنګ له دواړو لوري وغوښتل چې جګړه بند کړي او د سولې لپاره هڅې وکړي.
د لوګر په مرکز پولی عالم خار کې د اصول ولسی حرکت غړي په هغه ځای کې راټول شوی چیرته چې د میمیاشتې د لومړۍ ورځې په ماخام موټر بم چاودنه وشوه. د اصول ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي دا او ورته نور بریدونه چې د بهرنیانو په وتلو سره زیات شوي د دې ښکارندوی کوي چې د جنگ ښکېلې غاړې نه غواړي چې له هېواده بهرني ځواکونه ووځي او هېواد یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
چې دا څنګه بستره واخیستله او دلته جګړه تیزه سوله، دا په دې معنا ده چې زه بیرته د امریکایي پښه ونیسم چې مزه د خدای پار دی، او دا په دې معنا ده امریکایي بیرته دنیا ته ووایي چې ګوره دلته تروریزم دی.
ښاغلی خیبر وایي جنگ وسلوالو طالبانو پیل کړی او اوسنی جنگ یې هیڅ قانوني او شرعي مشروعیت نه لري. دا اعتراضیه ناسته که څه هم نن پای ته ورسېده خو ګډونوالي وایي په کلیو او جوماتونو کې به خپلو ناستو او د عامه پوهاوي غونډو ته دوام ورکړي څو خلک د سولې لپاره په یوه ټغر راټول کړي او د جنگ دواړه غاړې اورباندې او سولې ته کینوي. د ناستې یو ګډونوال مولوي سیف الله حسن زی وویل
او د دې مجلس نه دا پیغام ورونه ته وي ژړا ورته وکړي چې نور د افغان میندو په سترګو کې اوښکې نه دي پاتې. یا زموږ استاد هغه خویندې په کورونو کې ځوانې ځوانې خویندې کونډې شي، راځئ نور د افغانستان کې یو اسلامي نظام حمایت او ملاتړ وکړو.
د ناست یو بل ګډونوال او قومي مشر عبدالرحمن توکلی د لوګر په ټولو اوسیدونکو غږ وکړ چې د جنگ په وړاندې ودرېږي او نور چوپتیا پای ته ورسوي.
که خپل درد درد وګڼو، که موږ خپل غم غم وګڼو، یعنی د ملک غم خپل وګڼو، ملي منافع خپلې وګڼو، دغه ملک غم سبا نسته، دغه ملک جنگ سبا نسته.
په لوګر کې د سولې ولسی حرکت دغه اعتراضیه نسته وروسته لغې کیږي چې د مې په لومړۍ نیټه ماښام مهال د ازرې ولسوالۍ د خلکو په یوه مېلمستون د موټر بم برید وشو چې له امله یې څلرویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس تنه نور ټپیان شول. دا به داسې حال کې ده چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د شپږ اویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کوي. دا راپور هم لرو چې د نورو قومونو په څیر وزیرستاني قومونه او ولسونه هم ډېر په زړه پورې او درانه دودونه لري. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د صنعت اونۍ په مناسبه د کورنیو تولیدي صنایعو ځانګړی نندارتون جوړوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به د روانې غوی میاشتې په 19مه په کابل نندارې کې جوړ او درې ورځې به دوام وکړي. ښاغلی احمدی زیاتوي چې په یاد نندارتون کې به په 200 ځانګړو غرفو کې د صنعتي شرکتونو تولید شوي محصولات نندارې ته کېښودل سي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د 8 تولیدي صنایعو څخه افغانستان په ځان بسیا سوی او 12 قلمه نور په ځان بسیاینې ته نږدې سوی. ټاکل سوی نن د کورونا او بل عمله زیانمنو مالدارانو سره د مرستې په موخه د کرنې وزارت، هالین کمیټې او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک سي. د کرنې او مالداري وزارت وایي اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې ټولیز لګښت 1.45 میلیون افغانۍ ده.
تفاهمنامه ارزش 654 میلیون افغانۍ است که برای مالدارای آسیب‌پذیر کمک های تخنیکی و سایر امکانات و لوازمی که نیاز است و باعث بهبود وضعیت مالداری و تقویت اقتصادشان شود.
ښاغلی رستمی زیاتوي ټاکل سوی دغه پروژه په راتلونکو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او هلن کمیټې له لوري د کرنې وزارت په تخنیکي همکارۍ پلی سي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر و اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ شل پوله، یو پون یو سلو شپږ افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ پنځوس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ څلور سوه او نوي افغانۍ.
دولس بجی او پنځلس دقیقې کیدونکې دي. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخوانی شوروي اتحاد د بری د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته ږدي. روسیه سږ کال دغه ورځ داسې مهال لمانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له پخوا زیاتې کړکېچنې سوي دي. نور په دې راپور کې
پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری کلیزه په ټوله روسیه کې لمانځل کیږي، خو اصلي مراسم یې د موسکو په سره میدان کې د پوځي پریډ په بڼه ترسره کیږي. دغه پوځي پریډ به چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پوځ سابق لرونکي جنرالان او افسران به یې له لوږه څاري. 2000 سرتیري او 101 نوي پوځي وسایط او تجهیزات به پکې نندارې ته ایښودل کیږي. الوتکې او هلیکپټرې به هم دغه پوځي پریډ بدرګه کوي او پر سر به یې تیریږي. ولسمشر پوتین چې له ولسیزو رئیس واک ته رسیدلی دی، ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه یې تل هڅه کړې چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو ویاړونو یا سمبولونو په بیا ښکاره کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. سکال دغه پوځي پریډ داسې مهال ترسره کیږي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات په مخ کې لري او نظر شمیرنې ښیي چې د کرملین پلوي دغه ګوند څخه ملاتړ په سلو کې 20 ته راکم شوی دی. دغه راز له لویدیځ سره هم د روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچن شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نه رانیولی او په اوکراین کې د دې هېواد د مداخلې په ګډون یو شمېر نور موضوعات د کړکېچ د لا زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د امریکا متحدو ایالتونو او روسیې په وروستیو میاشتو کې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې یو د بل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د ډیپلوماتانو پر سر ورته شخړه د موسکو او د اروپایي ټولنې د یو شمېر غړو ترمنځ هم رامنځته شوې ده. روسیه پر جرمني نازی د پخواني شوروي اتحاد د بری د کلیزې په مناسبت په پوځي پریډ کې خپل ځواک داسې مهال نندارې ته ږدي چې د هېواد په دې وروستیو کې څه باندې 30,000 ځواکونه د اوکراین پولې سره نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال لاندې کړي ځای په ځای کړي وو. د ځواکونو دغه ځای په ځای کې دا په لویدیځ کې د موسکو پر نیت د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیې که څه هم ډېر شمېر ځواکونه بېرته په شا کړي، خو یو شمېر پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښي او هم په توره بحیره کې د سمندري ځواکونو تطبیقاتو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړې.
هشت سوب لیکلي په کابل کې د سید الشهدا په ښوونځي موټر بم برید د بشریت په وړاندې جنایت دی او دا په نورو ښوونځیو د احتمالي بریدونو لپاره د خطر یو زنګ هم دی. په سرمقاله کې په امنیتي بنسټونو نیوکې سوي چې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او ټینګار سوی چې د دغه ناورین عاملین باید په ملي او نړیواله کچه محکمه سي. په سرمقاله کې یادونه سوي له بده مرغه په دې وروستیو کې د ملکیانو پر وړاندې زیات بریدونه سوي چې د کابل په ښوونځي په لوګر کې د کانکور په ګډونوالو په کلکان ولسوالۍ کې د پنشیر په روغتیا پالانو او په کندهار کې په نعمت روان بریدونه یې ښکاره بېلګې دي. د لیکوال پن د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی ښکاره کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له بریدونو هیڅوک هم خوندي نه دي. چارواکي یوازې پیښې غندي خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه کوي. لیکوال سپارښتنه کوي چې په ملکیانو بریدونه باید جدي ونیول سي، ځکه د لیکوال په اند د ملکیانو پر وړاندې د اوسني تاوتریخوالي زیاتوالي لامل له پخوانیو تاوتریخوالو نه سترګې پټول وو. په پای کې سپارښتنه سوې ده چې نړیواله ټولنه باید په جګړې کې په ښکېلو خواوو باندې فشارونه راوړي ترڅو د ملکیانو ژوند ته احترام ولري او ورته پیښې بیا تکرار نه سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په تیرو شلو کلونو کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د ملي امنیتي ځواکونو تشکیل له مهمو لاسته راوړنو بللی. په سرمقاله کې د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په توتیو د پخوانی ملي اردو ړنګېدو ته اشاره سوي او ویل سوي دي چې د ځینو تنظیمي قراردادیانو په وسیله پاکستان افغان مسلکي او با تجربه اردو ړنګه او له منځه یې یووړله. صبح کابل لیکلي دا چې نړیوال ځواکونه له افغانستانو د وتلو په درشل کې دي چې ورسره تاوتریخوالی هم زیات سوی او زیاتره قربانیان یې ملکیان دي. په سرمقاله کې یادونه سوي و چې افغان ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، دا د جګړې لوري ته بدلون نه سي ورکولای. لیکوال سپارښتنه کوي افغان ځواکونه باید له فعال دفاعي حالت راووځي، فعال تهاجمی حالات خپل کړي. د سر مقاله په پای کې راغلی لدی سره په خوا کې افغان حکومت باید د سولې لپاره په سیمه کې په فعال ډیپلوماسي همکار وکړي ترڅو نړیوال او د افغانستان شریکانو ته قناعت ورکړي چې له سولې پرته بله لاره نسته.
د نورو قومونو په شان وزیرستاني قومونه او ولسونه هم ډېر په زړه پورې او درانه دودونه لري. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلمه پالنه کوي، بلکې میلمه له میلمه پالنې وروسته بیرته تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورڅخه رخصت اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د وزیرستان خلک نه یوازې له خپلې سرپناه او جونګړې مخکې د میلمنو لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغې میلمنو سره وي چې بیرته یې خپلې امنې سیمې ته ستون کړي او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چاته لکنډو پورې میلمه ورځي، قربانۍ لیدو ته خپل د چم او ګاونډ نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالانو رازادۍ راډیو ته وایي په وزیرستان کې د لرې او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
کتل سی یو ولما د لره دی وی یو د نژدې دی وی یو د کاندو ولما وی کاندو می جوتا وی ای لکه ای سکیز د خسنا یا د منګاله ناروشی په صحه کلاری زنه د سرګلاری زنه د غړای د بریزلاری زنه د ګاډلی ګاډلای می څوکرا کی سیک بیلی سیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوی مصر زړې می دایوتا جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړوی خدا ولما چې مکر اروشی چه کیما پر از دل سر روانو اغا پر از ایک بعد خبره و تواکو آده موده پر در بد نمیدو.
ده حق مزار بنون ده وزرستان ده مایز در مدخیل و سپنگیره وایی هر چوک ده کخخ کهوی چه ملمه خواخ و پعیزت رخصت شی. ده زیادوی کچه هم پخواه امکانات لگو خو اوس له حجرو نیولی بیا ده ملمه لپار ده ناس یا وسیدو طول خو بندو بستشته.
برما چوریسی سمیر تگما دوی داتا ویرکین چه ده پسوی وقتا پسالو لیوی چه ده چرگی ویواتا چرگو لیوی چه کنده ماره ویواتا شد البار جور که شد غیری مستان وغا تر و پیتی که دینه که ساسی پام ده تگما دو وی زیادی مسایروشی یا مستوپاروشی پاپیر میر دغا دا پیر خوری کی چه چه پیر مشتاکا ترکیوی آغا با دیرو خولی بدرانگیرو خولی فلیو یدری دی فلیو دانی کسا زایی نا دی بستاره ناوانسا دی کارتی دی پلانگی پیر دیت چه خوری نستا پا دگی سواخی دا دانی کسا دی پیر دی کتر براکت هر چار در سامندی نار وڑی بی.
قومی مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده. لیلی رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم ده، یو رواز ده، یو پښته ده. لکه څنګه چې موږ په وزیرستان کې ولما څه به په خوست کې دلا داسې به وي د ولمنه کې ټاغه وي. یو ولما داسې چې د لر جنارو شیلانی کسا اپسه وي. یو ولما داسې چې د انی کسا لکه لان وخت کې درشي چرګه وي. دغه دانی که ساچکی ما دو ده میر ده خز ده خلق ده رسم ده رواج لکه یک ایوه ملزود بدل آنه.
قومی مشر ملک حاکمین وایی دیر پاره چه ملمه خپا و پتنگ نشی نو کربه پا کور کلی او خپل ازمکا و جایدادو نو گرزوی او ده خپل چاپریال خ زایی نور بانده گوری.
داغا لکه میستا چه کلا ولما روشی بیمیجی شروی لکه یه سری جایداد وی چه وینه دامه نوای کر جود کرای ده یامه داده ولمانه دامه ترز یای ده دامه غا ده و پا دغزی که دای مو جایداد تایی کانا یا غریم نوی چکر غرین تپو وی پاک نشتر وی سرپون وی المنزی وی زنغیزی وی ده زنغتون غزی دی په دامن کې میزي وشهروي چې دای میزن جای داتا امیر غرین دی دا داس داس میستا پیدا رو کوي پدا کې وشهروي او دا سه خپل فردی ته ای بي سي خو د شر سره دا وی چې هغه چاته ورشي دلو دلو در سره وکړو ملګرای مې رو پنار اس خطای در کو بیا په بازور کې په وټلینا کې په چشې کې سپه وکړو کنه د غره دی میز د ځنګل خلک دا د بیا وټل ته بلته نه پرې دی د خپل وجرا کې زی در کوي کړه شمازه دوری در کوي او یوا زده سره چې لکه وي چې مپن کیږي کټوله د وخت ته بیا بیا زون د سره سې تو مشکلات و جیتا رسوی.
پا وزیرستانیو که دادو ده همشته چه ده کلی یا قومی المنو تا بیادیر پشاندار دول پا یوالو یا قومی جمع یا حجره که ملمستی اوی جولوی او که ملمان قوم تا دیر محبوبی او یا قوم تا صادقانه چه کلیوی نو پا پختنی دود وزیروال پتکی هم ور پسروی.
د وزیرستانی قومونو د دودونو په اړه مو راپور واورید. اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب څه لیکلي.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دغه هیواد د نشه یي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونه په لیکنه کله چې بهراني ځواکونه افغانستان وځي افغان هغو ته یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه بلکې له نشئی توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشئی توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوی چې افغانستان کې پراخېږي غځولي. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشئی توکو د بدمرغۍ په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي د راشنه کېدو اوازې خپرې شوې چې کریسټل نومي نشئی موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یو بل برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هر لسو افغانانو یو تنې د نشئی توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبرېدونکو میل آنلاین خبرونه د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلند کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس دی و ایرلندی سړی یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته یې ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. د ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
تاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه محمد داوود یم. زموږ پښتنه دا ده چې پورته روزه د تاسو ته شان نو به د خاص مانته د سیوی د چارواکو ته کوم ویل دا ده او د اورمن د تجارت څخه شان به یو پرخت چې د خورا کې او غیر خورا کې څوک دا دی چې د پخات څخه یو فتوا برابر سیوی ده. مسئله مدا ده چې موږ اول نشر کړی تر څو د تور کې
مخابراتی شبکہ کرتا ہے کار نہ جنگو ندی طالبان
حکومت کا حکومت سے دور سے بس تخلو اب چڑھے حکومت ہم کار دے اردو مشکل میں شتابہ کی والد سے کمندان خلک پر جائے حکومت. السلام علیکم.
رفیق اللہ د کنڑ ولایت د دانگام ولسوالی د بیداد د کلینا په دانگام ولسوالی کې خلکو قومي تاړه کړې و چې یعنی میان به په نامشروع او د جنیترو په واسطه نخ کار کاو او نسل کشی به نه کو. نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه مې دا غوښتنه ده چې دغه د دانگام ولسوالی نه د اسکر راځي او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې میان نیسي سلاوي ورسره وي. نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامشروع کار مخنیوي وکړي او یوازې د مشروع لارې څخه میان ونیسي تر څو د میانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې له پدانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نه شي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ټویټر یو نوی فیچر اعلان کړی چې په مټ یې د دې ټولنیزې شبکې کارونکي کولی سي د دوی د خوښې ټویټونو خپرونکو ته پیسې واستوي. نور په دې راپور کې
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لارې هغه ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ سوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او انډراید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځشنبه له ورځې راهیسې دا نوی آپشن کارولی سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپله د ټویټر کمپنۍ څه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همداراز نورو ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمه پرز په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټیپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو اسانه لار ده څو د هغه نه باورېدونکو ژغونو ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. دې کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شودلو او ترلاسه کولو لپاره د نوې لارو د رامنځته کولو په چاره کې د لومړنۍ ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کاروونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پیل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کاروونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولی سي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
نور بسته شکست سکوت اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خود مهمو خبرونو د لنډیز تر خبرېدو وروسته
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د دغه وزارت ویان طارق آریان نن سهار ازادي رادیو ته وکړه. نوموړي ویلي چې د بریت کې لسرو ډیر نور کسان ټپیان شوي دي. د اوروزګان والی وایي چې په ترینکوټ ښار کې په یوه نفوذي بریت کې لږ تر لږه 4 پولیس وژل شوي دي. د اوروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازوی بیا وایي چې په دغه بریت کې لږ تر لږه 10 پولیس وژل شوي او شپږ نور وسلوالو له ځان سره بولي. مسؤلیت چا تر اوسه نه دی منلی. د لوګر امنیت قمندانی وایي چې په محمد اغه ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 4 ولسی پاتونوال ووژل. دا پیښه تیر ماسپښین شوه. پاکستان پرون شنبه د کواکس پروګرام له لارې د کورونا ضد 1.2 میلیونه ډوزه واکسین ترلاسه کړ. کواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بیوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. روسیا نن په دوهم نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي اتحاد د بری د شپږویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک ننداري تګدي. او اسرائیل ویلي له فلسطینی مظاهرتیانو سره د نور شخړې د مخنیوي لپاره یې امنیتي تدابیر پرون شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیت المقدس په اقصی جومات کې د شخړو پر مهال تر 200 د زیاتو کسانو ټپي کېدو اندېښنې زیاتې کړي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، در برخی مناطق ولایت بلخ هنوز نیز دختران نتونستند به دلایل مختلف به ویژه ناامنی ها به مکتب برند. تعداد از این دخترها میگن که خانواده هایشان به دلیل دوام درگیری های پراگنده و وجود تهدیدهای امنیتی به آنها اجازه نمیتن که از آغاز سال به مکتب برن و نمیدانن که وضعیت تا چه زمان دوام خواهد کرد. د بلخ د زینون امن و ولسوالی و نجونی د کورنی و محدودیتونو ترسنگ د جګړو او نامنی و لعمل ده تا هم اړکیگی چه د دولسم ټولګي لپای ترسولو د مخه مکتب پریگ دی او لتعلیم بی برخیشی. کڅام د بلخ سیمه ایز مسؤلان وایي چې دوی د توان تر حد انجونو ته د زده کړو د دوام زمينه برابر کړي، خو د دوی په وینا سره لدی چې تقریبا د خوانزي ټول هلکان په دغه ولایت کې مکتبونو ته حاضرېږي، خو یو زیات شمیر کورنۍ خپل انجونو ته د نامعلومو دلایلو له امله د تعلیم د دوام اجازه نه ورکوي. د نن ورځې د نور بستی یا شکست سکوت په خبرونه کې لخپلو میلمنو په بلخ کې د نجونو د زده کړو فعالې مینا سلیمی او د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د برخې فعالې مریم کریمی سره غږیږو. بلې باز په لاغلی سلیمی سره پیل کوو. اغلی سلیمی، خبرونه ته ښه راغلاست. بله، متاسفانه اغلی سلیمی موږ سره په لین کې نشته تر سوره ګرځي. بله خانم کریمی، بحث را با شما آغاز میکنیم در رابطه با یافته های شما، چشم دید شما از وضعیت معارف در ولایت بلخ، خصوصا در بخش دخترها چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های عزیز و دوستان در قانون رادیو آزادی.
تشکر.
در مورد دخترها متاسفانه حالا چه در قدیم و چه در اخیراً، چیزی که ما چون یک مؤسسه خیریه هستیم و در راستای اطفال کار میکنیم، تمرکز ما بالای بیشتر دختر خانم ها هست. تعدادی که در قبلن که اصلا اینا مکتب نخوانده بودن یا نمیخوندن، ولی جدیدن تا سنف 5 یا 6 هم ابتدایی که خلاص میکنن، متاسفانه یا امکاناتش نیست یا خانواده خودشان مشتاق نیستن یا طفلا را دختر خانم ها را مکتب روان نمی کنن. و این خیلی نگران کننده است، به خاطری که یکی که با این تبلیغاتی که میشه، آگاهی دهی هایی که میشه در موضوعی که اطفال باید درست کنن، مخصوصا دختر خانم ها چون مادرای آینده هستن یا آینده سازای یک خانواده هستن، بن و پایه یک خانواده هستن، ولی باز هم میبینیم که از نظر تعلیم، تربیت، دانش، مکتب، درس متاسفانه بر اینا کمکاری میشه، هم از طرف خود خانواده هم از مسائل امنیتی. متاسفانه بعضی از مناطق هست که مسائل امنیتی نمیمونه که دختر خانم ها به مکتب برن، یا مسیر راه یا هر مسئله امنیتی که وجود میایه، این زمینه تعلیم و تربیت برای پسرها بهتر هست، امکاناتش بیشتر هست، ولی برای دختر خانم ها متاسفانه مشکلات بیشتر هست. یا یک سری مکاتبی که اصلا مکاتب وجود نداره، اصلا نیست که دختر خانم ها بخوان برن. و اینی مسائل باعث شده که متاسفانه دخترها ضربه بخورن، دختر خانم ها کمتر به مکتب برن، یا ازدواج هایی که قبیله‌ای صورت گرفته یا رسم و رسوماتی که در سنین کم دخترها را به حساب وارد زندگی میکنن و باید ازدواج بکنن، و این مسائل هم متاسفانه باعث شده که دختر خانم ها از مکتب باز بمونن. و حتی رسم و عنانات خیلی بدی که در بین مردم وجود داره.
درست.
مثلا ما وقتی که سروی میکردیم، تمرکز ما بالایی بود که اطفال خانواده با درس بخونن، میگفتن که دختر مرا نگرفتین، خیر است بچه مرا حتما بگیرین که نه درس بخونن. من شما فکر بکنین که همیشه حق اولویت در مورد تعلیم و تربیت به
ایوازیه در شهر مزار شریف هم است، و یا شما ولسوالی ها را میگین یا در
بیشتر در ولسوالی ها است، ولی در شهر مزار شریف هم در بعضی جاها حکم میکنن.
درست.
مخصوصا مهاجرینی که اومدن در شهر مزار شریف ساکن شدن، اینا هستن اکثرشان، ولی در بین خود ساکنین اصلی مزار شریف هم تا حد وجود داره، ولی کمتر.
درست.
در ساحات خیلی بیشتر، و مهاجرینی که در شهر مزار شریف ساکن شدن، ولی اونا هم تا حد اوسط وجود داره.
بسیار تشکر. بله خانم کریمی. آقای سلیمی، خبرونه تاخر اغلاست، زغوارم پختنه لکه څنګه چې مخکې آقای کریمی ویل چې زین کورانه اجازه نه ورکیه ته خپل جنوت چې خونځي تلار شي په اته په مزار شریف په خار کې هم زیتشته. ستاسو په نظر کورنۍ دې ته په کتو چې موږ د سواد اهمیت باندې هم په تیرو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې تبلیغات شوي دي، خلکو ته په هوا یا آگاهي ورکړل شوې ده، نو علت څه کیدای شي چې کورنۍ زړه نه کړي چې خپلې نجونې له پایل څخه او یا حتی له 15 شپږم ټولګي څخه وروسته ښوونځي ته پرېنږدي؟
متاسفانه ما صدایتون متوجه نشدم.
بله سوال ما مربوط خانم سلیمی است، از اونها پرسان میکنم. بله آقای سلیمی، تاسو ما غاوری؟ بله تاسو غاک ما تر دې خنه راځي که لږه موقعیت تغییر کړي. بله متاسفانه اوس هم خنه دی. بله اوري آقای سلیمی؟
اورم.
بله مهرباني وکړئ که زما پختنه ما خسته وي، تاسو غاک سم دی، مهرباني وکړئ. بله آقای سلیمی زما غاوری تاسو؟ بله متاسفانه دوی غکسم نرازی آقای سلیمی ته ورس سره شو. خانم کریمی، در رابطه با یک شما گفتین که امکانات هم وجود نداره، که خب مشکل ناامنی و مشکلاتی است که بعدن باز سبب ازی میشه که خانواده بیشتری، مثلا یکی از این مشکلاتی است که در مکاتب که ما شنیدیم میگن که تعمیر مناسب وجود نداره به خاطر ازی که دخترها بتونن از اون تعمیرات استفاده کنن، بنان خانواده ها هم یک دلیل میارن، میگن که فضا مسئول نیست، محیط مسئول نیست، با او خاطر دخترهاشون اجازه نمیتن به مکتب برن.
بله یکی تعمیر تا حد را در بعض جا حکم میکنه، یکی که تعمیر وجود نداره، ولی استاد هم وجود نداره. یعنی در بعض جا هست متاسفانه، مثلا 70 شاگرد، 70 دانش آموز به یک سن هست، و دختر خانم ها برشون بسیار سخت میشه. وقتی اینا یکی برای خانواده خود میرسانن، وقتی حق اولویت به
آموختن یا با آموختن علم و دانش نمیدونن و بسیار براحتی اطفال خودشان رو میکشن، میگن که خب در او جمعیت میرید هر مذهبا یا فلان است، یک قسم هست استادم خونه جنگ و جدل هم هست، کیفیت پایین است و یک بهانه میشه برای که دخترهای خودشان نمانن.
درست.
متاسفانه کیفیت درسی هم خیلی پایین است، یعنی دختر خانم ها یا کلا دانش آموزا میرن و میاین.
درست.
کنار تعمیر استاد هست، کنار که استاد نیست جمعیت بیش از حد هست که در هر سنف هست و خیلی موارد دیگه، اینا دست به دست هم میدن که خانواده باعث میشه که خیلی تشویق نشه برای این موضوع.
درست.
و خیلی مایل نباشن برای که بخواهن دختر خانم خود مکتب روان.
تشکر. تشکر. بله اغلی سلیمی خبرون تا خیر اغلی است، امیدوارم چې اوسم علی که خشوی وي. زه غواړم خپل پوښتنه بیا تکرار کما، مخکې اغلی کریمی دی پاړه ویل چې ځینې کورنۍ خپل انجونې پایل څخه مکتب ته نه پریږدي، کې پریم دی بیا لږ شپږم او پنځم ټولګي نه وروسته نه پریږدي او په کور کې نه وي. نو دې ته په کتو چې په تېرو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شوی او خلک د تعلیم او تحصیل په ګټ هم پوه شوي دي، نو علت څه کېدای شي چې دوی اجازه نه ورکوي؟ لا هم هغه پخوانی ذهنیت موجود دی.
زما باور سره دا ستونزې د اوس لپاره حل شوي دي. مثلا په مزار ښار کې اکثره کورنۍ زړه ښه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، پوهنتون ته یې پرېږدي، نه یوازې تر شپږم ټولګي بلکې له دې پورته یې پرېږدي، حتی تر ماسترۍ تر لیسانسه. خو کومه ستونزه څخه چې مخ ته یادونه وشوه، هغه دا دي چې هغه له پخوا هم ټولنه کې وي، اوس هم شته دي، خو تر هغه حده چې موږ ورته وایو نشته دي. ځکه هغه پخوانۍ کورنۍ چې وي یا ځینې کورنۍ چې دي لوستې نه دي او دوی د همدغه نالوستې په اساس دوی ورسره مختی دوی جوړنه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، دوی ته اجازه نه ورکوي او که اجازه هم ورکوي تر یو حده دوی پرېږدي. خو دا ستونزې کمې دي. زما په اند حل شوي دي او کوم معلومات چې زه لرم کچه خود ستونزه هغومره نشته ده. بس ځینو ولسوالیو کې چې امنیتي وضعیت دی، جنګي وضعیت دی، د هغه لپاره ځینې کورنۍ خو په اوس وخت کې زړه نه ښه کوي. ولسوالیو کې دا کولای شي وایم چې ډېر شته دي، ځکه وضعیت له امله ځینې کورنۍ زړه نه ښه کوي، شرایط خراب دي. خو په ښار کې دا وضعیت ښه دی، ښار کې کورنۍ هېڅ داسې ستونزې نه لري، صرف موږ په ګوتو شمېر کورنۍ یادولی شو.
د دې لپاره څونه کار شوی؟ ځکه هغه متوازن انکشاف چې ویل کېږي، نو د تعلیم و تحصیل په برخه کې هم باید موجود وي. د ولسوالۍ لپاره مدني بنسټونو څونه کار کړی دی؟ مدني فعالو نه، ځکه د حکومت مسؤلیت که دا دی چې دوی موږ ته امکانات برابر کړي، نو مدني فعالان او د ټولنې فعال وګړي هم دا مسؤلیت لري خلکو ته پوهاوی ورکړي د تعلیم و تحصیل په د اهمیت په اړه. څونه کار شوی په دې برخه کې؟
د پوښتنې په ځواب کې دا باید ووایم چې متاسفانه د فعالینو او هغه کسان چې د برخه کې باید کار وکړي، د هغوی چارې ټولې خلاصه شوي دي. په ښار کې د دې لپاره ولسوالیو ته دوی نشي تللی چې وضعیت څنګه دی. په دې وروستیو کې خو ټولو ته څرګنده ده چې د ولسوالیو وضعیت ډېر خراب دی. اتهالته مد ولسوالۍ اوسېدونکي نشي کولای چې لاړ شي، پاتې شي چې فعالینو ته، حتی هغه فعالین چې په خپلو ولسوالیو کې وو هغوی خاصه راکوچېدلي دي. نو له دې امله دغه فعالیتونه په ولسوالیو کې هغومره نه دي شوي او اصلا کار نه دی شوی. هلته به څنګه کار وشي کله چې وضعیت نه اوسي؟ په خوښه وضعیت په ولسوالیو کې هغه کسان چې پوهېدل په دې برخه کې کار کوي او لوستې کسان وو، دوی به پوهاوی ورکوه. موږ انجونې درلودلې چې دوی ولسوالیو ته تللې او کور په کور ګرځېدلې، خو متاسفانه اوس دغه څه نشته دي. او د اوس لپاره په ډاډ سره کولای شم ووایم چې وضعیت هغومره ښه نه دی، او د همدې عمله د کلي خلک او لرو پرتو سیمو په کوم کسان چې دي د دغه امکاناتو او د دغه څه څخه
بیا دا نو چې کله فعالی نشي کولای ولسوالۍ ته لاړ شي، فکر نه کوي چې دا یو خپل هم یو بهانه کورنۍ ته ګرځي چې د خپلو دنجونو د نه پرېښودو په برخه کې بهانه راوړي چې دغه وضعیت دی، نو د کدوی ښوونځی ووایم وروسته بیا به هم په کور ناستې وي؟
نه، کورنۍ هم تر یو حده ملامتې دي. مثلا که دوی خپله باید فرصتونه برابر کړي خپلو لوڼو ته، خپلو بچیانو ته. مثلا د دوی بچیان ډېر ازاده ښوونځي ته ځي هلکان، مثلا نجونو ته چې وخت ورسېږي وضعیت خراب دی، شرایط ښه نه دي، مثلا یا داسې یا هسې ستونزې دوی خپله مخته کوي. زما په اند کورنۍ باید لاس په کار شي. که چېرته د دوی هلکان حق لري چې زده کړه وکړي، انچونې هم حق لري، خو متاسفانه ما مخته وایم چې کورنۍ ځینې لوستې دي او لوستې هم دي ځینې پخوانی سباینا دود او دستور دی چې
ډیر مننه غلی سلیمی. بلې خانم کریمی در رابطه به ای که در بعضی از مناطق و از ولسوالی ها وضعیت خوب نیستن و به دلیل فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان اجازه تعلیم داده نمیشه، آیا تلاش هم گاهی شده که با اینا صحبت شه و از سوی فعالین مدنی به خاطر زمین سازی و گشایش مکاتب و زمین سازی به رفتن دخترها به مکتب؟
نه متاسفانه ما چنین موضوعی رو تا حالا سر نخوردیم که یه فعالین مدنی یا حتی رشتسیدا یا بزرگان بخواه یه اقدام بکنن یا صحبت بکنن، چون ظاهرا اینا اقدر استراتیگرایی میکنن یا تندروی میکنن که شاید کسی جرعت نکده باشه پا پیش بانه یا کنکه پشه بکشه، چون قانون اونا مبنا با مو خواسته و مو قانونی که خودشان تصویب میکنه مبنا بزو هست. و ما چنین گزینه‌ای را ندیدم جایی که کسی برن و بر اونا قامو تقسیم بکنه که یا درخواست بکنه یا بشینن صحبت بکنن و توافق برسن که بانن این موضوعات بشینن و حل بکنن. ما چنین با چنین موضوعی متاسفانه ما سر نخوردیم که این چیزی پیش آمده باشد.
درست
آخر از تندروی اونا کلی خبر دارن.
درست. بیشتر خب در بعضی از مناطق ما شاهد ازی بودیم در سالهای گذشته که بعضی از معلمین با حق زمه در مناطقی که معلمان زن وجود نداشته و استخدام می شدن. چون این برنامه در ولایت بلخ هست، اگر بوده چقدر موثر بوده؟
اتفاقا معارف ولایت بلخ دو سال قبل بود که می گفتن که باید استخدام خانم ها بیشتر شده، یعنی حق اولویت زمانی که استاد کم بود و میخواستن استخدام بکنن معارف، استادای خانم اولویت میدادن و همین موضوع بود که میگفتن که بعضی از ولایت ها استاد خانم ندارن، یعنی کسی نیست که اینا رو تدریس بکنه و اکثرا چون مرد هست و یکی از دلایل همین است که چون آقا هست و مرد هست اینا دخترهاش روان نمیکنن و حق اولویت داده بود به خانم ها. من فکر میکنم چند فیصدی بود اتفاقا معاششان هم افزایش داده بود، یعنی تشویقی برایشان مانده بود که هر خانومی اگر در یعنی ولایت و در یعنی قریه اگر بخوای استادی بکنه یعنی امتیاز برایشان بیشتر داده میشه. اتفاقا یک از طرف معارف کار شده بود خوشبختانه.
درست، تشکر. اغلی سلیمی در پزین و سیمو که جرگی همشته قومی جرگی در جرگی تر دیره پا دی برخ کار که چیزین سونزه چی در قومون تر منز را مستگی در حال که یاد تا دوی دیره غطی پری کریم که کلا کلا ناکلا آقا در قتل مسئله بی پا دی آره پری کری که ویچ انجونی پا بد که ورکوی خواهد مدنی اداری مدنی نهادون اولی لدوی سر پاڑی که کشوین دی لدی قومی جرگو سر چی دی جرگو لاری داغا حق چی دا تعلیم و تحصیل دی دنجونو پا دی برخ که زمینه و تا مسایده کی او وصلوال مخالفین دی تا قانی کری چی خوانزی تا دنجونو دا تک زمینه برابر کری خوانزی پرانیزی او آغا امنیتی ستونزی هم اتر یو حد حل شی.
او دوی تر یو حد خوب زمان مخطول ندی خو زین جرگی یا زین کسان چه مشران دی اغوی هم زرن خطهی دی برخطا ده دل پارم حیرانون که ده چه دوی بسنگ کارو کی دتا او در طول و تسرگنده ده خو زینی خبرون اشتا چه پا جبل پا زین ولسوالوی که یاو یا دو ولسوالوی که ولیش مویم چه وصلوالو ده حق یعنی انجونو تاور کری ده اغام ده تو خبرونو پا اساس شو اغوی که ولیشی زدک رو کری دوی پا هجاب که وسی دوی اغا شرایط و سرش چه دوی وای سام وسی خوب ده چه ترکم حد ده دقیق دیزه که اغا ولسوالوی تتک دادی خلق ناممکن ده، یعنی کم کسان چه غاری لده خبر وقتی او علتا دغا وچی جای در احتیاده کنه خو دغا جرگی تر یو خدا کولیشی چه مصبت تمامیشی خدا چی ده وصل پاره ولی ده جرگو کار نده یا ده کارونه ولی داری دلی دی شاید دوی تا هم در جوان گواشی او یا هم زین خپلا نگواری او بلده چه که چیر تا یو کورانی دا پریک رو که چندونی خواندی دا پری ندینو آقوی هیچ سوک زوان پاند راجی کولای نشی زکر دوگوی که لوستی و سکر سوک طولنه لوستی نشی او یا هم طولنه که دست تو هوای چه ارتیا ورطا دستی و نشونو فکر نکوم چه پدی نجدی وقت که دستن زی حل شی او خلق دیم او زواتو تزرفی.
دقیقا کده تیر کده شل کال نه پخوا مسله پری د تیر شل کلونو کې چنجونی خوانځي ته په زینو سیمو کې تاسو شاهد یاسي چې په خدل شي نه دی خوانځي الته د جنونو په مختړل دي تاسو غا الته د اجتماعي فعالیتونه مجموع کې د خدمات او وړاندې کول اڅونه پیکه دي د خزو لخوانه او خزو ته زکه د یو خدای تعلیم په برخه کې بل په صحیح برخه کې تاسو څه توپیر ګوري دا غول سوالي ترمن شل تنجونی خوانځي ته زی او غا چې ولسوالی چې نه زی
دقیقا ده خو آقا ولسوالی چنجونی نزی خو وضعیت معلوم ده اینو حتی از دست ولسوالی دست زایینا پیشن چه حتی لاغز یوان جلی هم لوستی نده اتلی ده پردار سرکاولی چه حتی نمونه را تا یادی چه یوان جلی نده توانی دلی علت زکره وکری خو که آقا ولسوالی که چه وقت برکل شوی ده انجونی زکری وکری مثلا کولی شم بل خلاص ولای چې په خوا هوا دا نه ډیر انځونی راوت لیدي خو اوس لپاره د چ وضعیت څنګه دی یو هم خپل ذکر کوي دا سم نه دی چې هغه په کور ناشې وسی ذکر ته دوام نه ورکړي خو دا غوښتنې چې دین کورنۍ لري دا په خوا مې وسم شته یا څه حل شي نه دی او دا چې حل لپاره یې تومره کار نور کار ساتیا ده دا یعنی وخت ترګند
یعنی دا هغه سیمو کې چې دا سونځ شتن ولت د مشارکت د خزو په دولتي په ادارو کې مجموعه په ادارو کې هم کم وی اول ته خزي نشي کولای چې هغه خپل ستونزې په خطو غال کی ځکه کله چې الته خزي نیوي تر ډیره د دوی هغه داوا او ته ستونزې ورسګم نه کیږي
دقیقا چې نه کیږي حتی ځینې روغتیایي مرکزونه چې هغه خبرونه شته دي چې تړلې دي حتی د ولسوالۍ لرو چې ټوله داسې تړل شوې ده نه هلته روغتیایي مرکز شته دی نه هلته روغتون شته دی که ښوونځی و غور ورته ورته شوی دی یا که روغتون تړل شوی دی ترې سنګر جوړ شوی دی داسې موارد شته ولسوالۍ کې
بله ډېره مننه بله خانم کریمی در رابطه به ولایت در رابطه به مزار شیفم شما گفتین که مشکلات وجود داره که بعضی از خانواده ها به دلیل تهدیدات جنایی مشکلات رویدادهای جنایی که هستن هم اجازه نمیتن به دخترانشان که به مکتب برن در این رابطه چقدر کار شده تا این مشکل حل شد متاسفانه چون وقت در شهر این وضعیت وجود داشته باشه از ولسوالی ها هم نمیتونیم بسیار چی کنیم
منظور مسئله چی؟
بله رویدادهای جنایی که در شهر رخ میده شما در ابتدا اشاره کردین که تا در شهر مزار شریف هم بعضی از رویدادهای جنایی و باعث شده که مراگیری ها که است در شهرها که دختران نمیتونن که به مکتب برن در این بخش چقدر تلاش شده تا صحبت شده با نهادهای مسئول که این مشکل حل شده؟
من فکر میکنم که اگر اوایل در نظر بگیریم خب این مشکلات خیلی کمتر بود و در زمانهای مثلا 3 سال قبل 2 سال قبل باز بهتر بود ولی اواخر باز هم شدت پیدا شده متاسفانه و فکر میکنم حرکتهای مدنی یا خود اعضای جامعه مدنی شبکه مدنی اینا اگر بخوان یا مسئول خود دولت مسئول امنیتیش پلیس اینا اگر دخیل باشن در مورد این مسئول مثلا مشکلات بسیار بتونن کاهش بدن اینا میتونه سهم خیلی خوبی داشته باشه اما ولی باز هم متاسفانه مسائلی وجود داره از نظر ناامنی امنیتی مسائلی که یعنی ما گزینه‌ای داشتیم متاسفانه که قضیه مسئله تجاوز بود
درست
به یک تاها و دختری که مکتب میرفت و بعد از او اما تقریبا بودن شاید ما بگم شاید 90 دختر از مکتب به خاطر این مسئله باز ماند یعنی حدودا 1 سال
تأثیرات جدی است در هر منطقه
دقیقاً در اون منطقه تأثیر خیلی بدی ماند و به خاطر که یک دختر نمیش مسئله برایش به وجود آمد یعنی شما فکر کنید بین 90 تا 100 دختر خانم از مکتب باز ماندن این موضوعات متأسفانه هست و وجود داره و هر کسی به نحوی حالا یک اینجو یک دفتر یک فعال مدنی حقوق بشر خود دولت همه باید سهم بگیرن که این موضوعات کاهش پیدا کنه و کمتر شده و تاثیرات خودم داره
درست.
باز هم همین موضوع را یک سری از دفاتر رفتن گپ زدن صحبت کردن با خانواده صحبت کردن خب یک موضوع بوده شده نیاز نیست شما تمام دخترها را بکشیم که فرض مثال این موضوع پیش نیاید و باز با پادرمیانی خوب شد آمدن روان کردن ولی نه بازم دخترها ضربه زیاد خوردن 1 سال اکثرشان از مکتب ماندن و حتی
بعضیشان دیگه ایش روان نکدن.
اینی
موضوعات متاسفانه وجود داره هست و گفتم هر کسی میتونه نقش خود نقش مفید خود داشته باشه.
درست، تشکر. بله خانم کریم، تشکر. آقای سلیمی، که در روزی پر مسائلو بندی تم شو در سول مذاکرات مسئله گرمه در بلد په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، په دې اړه له کورنیو سره تاسو په اړیکه کې یاست، دوی څونه د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام په برخه کې اندېښنې لري، څه امیدواري موجودې دي؟
اندېښنې خو خامخا شته، دا ځواکونه که هم اندېښنې وي په دې تړاو که دوی وځي هم اندېښنې شته دي. کله چې دوی وخو وضعیت، یعنی د کومو شمانو په اساس وضعیت تر یو حده ښه وخو، په دې وروستیو کې موږ ګورو چې د هېواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د سولې خبرې روانې دي خو بلخوا جګړې میدان تود دی، او همدارنګه د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو دوام او د دوی راتګ دا هغه څه دي چې ټولې اندېښمن کړي دي، او دوی هغه شرایط چې موږ ځینو رسنیو څخه اورېدلي یا هم ځینې یې وایي دا دي چې د ښځو د زده کړو حقونه، د دوی کار، دا هغه څه دي چې واقعا اندېښنې پارولی دي. او موږ پخوا هم لرل چې که ځواکونه په هېواد کې مو موږ ډېر څه له لاسه ورکړل، ډېرې لوستې نجونې، خبریالان او ترڅنګ فعالان، نو وروسته له دې اندېښنې شته دي. او موږ هیله لرو چې د دوی وتلو سره موږ کولی شو په خپل منځ کې سولې ته ورسېږو، او هغه ارزښتونه چې د تېرو کلونو دي دا خوندي شي او حفظ شي.
دقیقا، خلک څه ونډه درلودی شي په دې برخه کې؟ دا چې اندېښنې موجودې دي، اوس خو وضعیت داسې راغلی، نو خلک څه مسؤلیت لري چې څه باید وکړي؟ ځکه خلک هم دا وضعیت ډېر خلکو ته هم ورګرځي که وضعیت خرابیږي یا محدودیتونه وضع کیږي، نو خلک به د دې نه ډېر زیانمن کیږي.
نو خلک خو زیانمن کیږي، او دغه زیانونه خلکو ته هر ورځ ور اړول کیږي. نو خلک زما په اند خلک صرف دا چې هیله ولري، غوښتنه وکړي، او دوی خپلو منځونو کې دغه خپله د ټولنیز سوله وساتي. ځکه اوس کوم څه موږ ګورو، خو زموږ سوله او جګړه د خلکو په لاس کې نه ده، بلکې د نورو په لاس کې ده. د دې لپاره نو خلک صرف هیله کوي شي، غوښتنه کوي شي خپل منځونو کې یووالی ساتلی شي، خپله سوله ساتلی شي. د دې مسؤلیت به همدا وي، او بل ده چې د خپلې هیلې له لاسه ورنکړي. دا زموږ هېواد دی، پخوان زموږ و، اوس هم زموږ دی. نو اړتیا ده چې زړونه ښه کړو، اوسو په خپلو کې آباد کړو.
بله، ډېره مننه اغلې سلیمی. بله خانم کریمی، در رابطه به ای که خوب یکی موضوعات سیاسی است که در مذاکرات صلح صحبت میشه، اما در بخش فعالیت های مدنی، حقوق مدنی و حقوق اولیه که شهروندان افغانستان دارند در رابطه با حقوق تعلیم و تحصیل، در این بخش تا حال شما چیزی شنیدین که در این رابطه صحبت شده باشه؟ چقدر امیدوار هستین؟
امور زنان خودش یک منبعی هست که واقعا آگاهی خوبی برای خانواده ها، مثلا برای خانم ها میتونه، و جناش دختر خانم ها. حقوق بشر هم یک نمونه ای هست از یکی از خانمایی که متضرر میشن حمایت میکنه و یک سری آگاهی دیگه را به بک‌گراند موضوعات برشان میده.
درست.
چون مؤسساتی که در مورد حقوق کودک و حقوق زن کار کردن و کار میکنن، اینا هم یک منبع خوبی هست و جای امیدواری هست. اگر ما اگر نسبت به قبلا اگر سنجش بکنیم، بیایم مقایسه بکنیم، وضعیت خانم ها و دختر خانم ها از قدیم یال بسیار خوب شده، خیلی خوب شده، و حتی خود خانم ها و دختر خانم ها انرژی گرفتن بابت این که با می تشویقا تواناییشان و ظرفیتشان رو بالا بردن و خودشان خواستن که از حقوقشان دفاع بکنن.
درست.
جای امیدواری هست، تاثیر خود داشته، تاثیر کرده و تاثیر خود کرد از این بیشتر و بهتر.
درست.
اما باز خب چالش های وجود داره در اجتماع ما، یعنی وضعیت اول زری ناامنی و بعض از مسائل دیگه که وجود داره. ولی این خیلی مهم است که اخیرا خانم ها و دختر خانم ها از حقوق خودشان که باخبر شدن، اینا هم تلاش کردن بابت این که واقعا با هم حق و حقوق خودشان برسن.
درست.
به جای واقعا امیدواری و خوشایند است که در آینده نه چندان خیلی دور ما بتونیم تغییرات شگرفی را ما ببینیم در اجتماع و در جامعه خود ما. مخصوصا در مورد حق و حقوق خانم ها و دختر خانم ها.
درسته، اگر بسیار کوتاه چون وقت تمام است، در رابطه با امیدواری شما به مذاکرات صلح که چقدر بتونم این حقوق را حفظ کنم؟ بسیار کوتاه.
من فکر میکنم خیلی سخت، خیلی کوتاه.
بله بله خانم، بله خانم کریمی و خانم سلیمی از ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. بله د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د شکست سکوت یا نوربست خبرونه، تر راتلونکي اونۍ او راتلونکي خبرونې مو په لوی او بهونکي خدای سپارم.